پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې امریکا و اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو په ملاتړ یو وار بیا ټینګار کړی دی. په دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ننګرهار کې د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګزڼ د مثبتو پیښو زیاتېدو ته لاره هواره کړي. افغانستان جمهور ریاست پاکستان له طالبانو سره د ژورو اړیکو په لرلو تورن کړي. د جمهور ریاست مرستیال وایان د ازادي راډیو ته ویل وسته دی وخت چې پاکستاني چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا په کونړ کې خزینه خیاطان دي چې شکایت کوي جامې ګنډي کار کوي ورباندې خو د پلور لپاره یې مارکیټ نه لري. دا دوی له حاله مو هم خبرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د اسرائیل او غزې کې د حماس ترمنځ د تاسو خطو حال درکو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم مه هېروئ. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ورشو په مخړې د دې سات خبرونو ته له عصمت ساروان نه یوړو.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یوې کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې او د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیوي عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 40 دقیقو پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په ترڅ کې د دواړو خواوو د احتمالي مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالۍ هم بیرته نیولې ده. د ولسوالۍ په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه دوه ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست و. د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په پیښه کې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل شوي او د همدې کورنۍ یوولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د هرات د امنیت قوماندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده د پیښې په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و د نامعلوم وسلوالو له لورې پرې ډزې سوي چې له کبله یې دوې مېرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یوولس نور ژوبل سوي دي.
ولیزاده
ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د تاوتریخوالی یو بل خبردارۍ چې په بدخشان کې د سیمه ییزو پاڅونوالو یو قمندان له شپږو ساعتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والي زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان تېره شپه په کشم ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستې برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلی د بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. دا د تیرې میاشتې له اوربنده وروسته پر غزې د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرژوبلې په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو دا تبادله داسې مهال کیږي چې پرون په اشغال شوي ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیږدول لاریون وکړ. د امریکا په دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچه لوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې. کالیفورنیا پرون د جون په 15مه دا بدلون ولمانځه او والی یا ګورنر یې گافین نیوسام وویل دوی د اوبا پانه واړوله. والی وویل نن له کورنیو خپلوانو او نورو سره د ناستې پاستې او غیژې ورکولو ورځ ده. په کالیفورنیا او نیویارک کې بندیزونه وروسته تر دې پای ته رسول کیږي چې چارواکو یې وویل 80% وګړو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتومي موافقې په برخه کې له څرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. دومینیک راب پرون سه شنبه د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په منظم ډول د اتومي موافقې د ګډ اقدام جامع پروګرام ته ژمن نه دی او بریتانیا له خپلو اروپایي شریکانو امریکا او روسیې سره همکاري کوي، خو اړتیا ده چې ایران په بشپړ ډول د اتومي موافقې ژمنې پر ځان تطبیق کاندي. او په امریکا کې د الزایمر یا هیری د واکسین د کلینیکي ازموینې د دوهم پړاو پایلې بریالۍ وې. دا واکسین نیرو ساینس په نوم شرکت چې د الزایمر یا هیری د ناروغۍ د درملنې په برخه کې فعالیت کوي جوړ کړی دی. نیورو ساینس په ورستیو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل واکسین وازمایه چې نتیجه یې تر ډېره بریالۍ وه. اوس دا واکسین په اتو هیوادونو کې پر 100 شپږ نوي رضاکارانو ازمویل شوی دی. لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکسین منفي عوارض نه لري او د ناروغ په بدن کې داسې انتیباډي رامنځته کوي چې د یو ډول پروتین د جوړېدو سبب کیږي چې د الزایمر یا هیرې له ښه کېدو سره مرسته کوي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. د خبرونې لومړی رپورټ تر اوسه امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې له بریاوو ملاتړ یو وار بیا اعلان کړ. امریکا او اروپای ټولنې تیر اوس نه وخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته ډیر مهم دي. پام دې حال کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي دي چې افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په 50 بشپړه شوې او شپږ پوځي اډې افغان دفاعي ځواکونو ته تازه سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ماښام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو د تماس ټلو په خپلو کې یو وار بیا غونډه کړې ده. د نور تفصیل لپاره راسره زما همکار پلي کړي له تاسو اورو مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره جوخت امریکا او اروپایي ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د 13 کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کړی. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلي چې د بشري حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل ورته ډېر مهم دي. په اعلامیه کې ویل شوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقونو لاسته راوړنې خوندي کړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په روانو خبرو کې په 13 کلونو کې د میرمنو په برخه کې د لاسته راوړنو د لمنځتوب په اړه اندېښنې موجودې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي. نوموړي وویل
د افغانستان اسلامي امارات د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام مبارک دین د اصولو په رڼا کې او د خپلو ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو په رڼا کې چې وي هېڅ ستونزه نه لري. له هغه حقوق چې هغه د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي دي نو هغه به انشاءالله تامینېږي. د تامینول او تضمینول د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت دی، نو په دې باندې مشکل نه لرو.
په همدې حال کې په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو د مرکزي پلاوي او د تماس ډلو تیر ورځ ناوخته سره کتلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو په تیاری او بحثونه وشول. نوموړي وویل
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس ډلې ترمنځ ناسته وشوه او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالسو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړې.
نرمن انوري د دې ناس په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دواړو لوریو د تماس ډلو د خبرې اترې تایید کړې دي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړې. توماس نیکلسن تیر ورځ ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوه خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلایو د اساسي وړاندیزونو لمخې وشي. نوموړي ټینګار کړی چې په دوحه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځنډ پرته له سره پیل شي، تر څو د یو سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تازه ویلي چې له دې هېواده د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ په 50 بشپړه شوې ده. د دغه قومندانۍ له لوري په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو 6 پوځي اړې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې دي. د ټاکل شوې چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11 بشپړه شي. د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم په دې هیواد کې د سولې بین الافغاني خبرو کوم ښکاره پایله نه ده ورکړې او هر ورځ جګړه لا پسې تودېږي چې په کور دننه یې د عامه خلکو او له بشري حقوقو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
مننه کوم له تاسو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له طالبانو سره ژوري اړیکې لري. د جمهور ریاست مرستیال ویان د ازادي راډیو ته ویل اوس د دې وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړي. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګ سولې لپاره کار واخلي، د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی محیب په وروستیو کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سیشنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال 33 سلنه افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. دا خبرې د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال شیرشاه امیری نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او او مرستندوی هیوادونو په 2020 غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. نوموړي ویل چې له 50 کلونو ښکته 30 سلنه ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 55 سلنه هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خغلی امیر ویل دوی د بیوسلی او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان د اوبو لګولو د سیستمونو او بڼولۍ او مالدارۍ محصولاتو د پیاوړتیا او د طبي بوټو د مرکزونو جوړولو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستې او همکاریو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په کندهار کې د سباندې 9 میلیون افغانۍ په لګښت او اوبو لګولو د یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه د آسیا پراختیا بانک او آی اف ای ډی له لوري تمویل شوې ده. د دغه کانال کار د نږدې یو کال په موده کې د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو لګولو د کانال د پروژې لخوا بشپړ شوی. نوموړي وویل چې د دغې پروژې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې او د سیمې زرګونه اوسېدونکي به ترې ګټه واخلي. د یادونې ده چې دغه پروژه به د سیمې 5,500 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راولي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنوا ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره وګوري. د دوی بحثونه به پر لرې واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، په روسیه کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال را وروسته لومړنی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په وروستیو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیو شهر ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دواړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبري اجانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنی ډیره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کیږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کیږي. واشنگټن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې لبندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کیږي په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 5 نور کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټمي وسلې د 1550 اټمي سرکو او 200 قرويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننې کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تمه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسي سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن له غزې د اور بلونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس په پوځي ځایونو هوایي بریدونه کړي. دا له هغې وروسته چې تېره میاشت دواړو لورو ترمنځ د یولس ورځنۍ جګړې په نتیجه کې اوربند رامنځته شو، پر حماس د اسرائیلو نوی برید دی. نور په دې رپورټ کې.
د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي په غزې تړانګه کې په حماس ډلې پورې تړلو هدفونو وروسته له هغې بمباري وکړه چې له هغه ځایه سخت دریځو د اسرائیل پر لور اور بلونکي بالونونه استولي وو. دا د مصر په منځګړیتوب د تېرې میاشتې له ټینګ شوي اوربند رئیس لومړی ځل دی چې اسرائیل په غزه کې بمباري کوي. د اسرائیل پوځ وویل چې الوتکو یې د دغو اور اچوونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس پر پوځي ځایونو بمباري وکړه. د اسرائیل په جنوب کې اور وژونکو وویل چې د دغو اور بلونکو بالونونو له امله په شلو ځایونو کې اور بل شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل هغه ځایونه چې د هوایي بریدونو لپاره په نښه شوي وو د حماس د حملو د پلانولو د غونډو ځایونه وو. پوځ دغه راز ویلي چې له غزې د تروریستي اعمالو په دوام د جګړې د بیا پیلېدو په ګډون هر ډول سناریو ته چمتو دی. فرانس پرس خبری آژانس د فلسطینیانو د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په لویدیځ کې د خان یونس په سیمه کې لږ تر لږه یو ځای ویشتی دی. په غزه کې چې چارې د حماس سخت دریځ ډله سنبالوي شاوخوا 2 میلیون وګړي اوسي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې جت الوتکو یې په حماس ډلې پورې تړلي پوځي ځایونه په نښه کړي وو. تر اوسه پورې د احتمالي اوښتو زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له غزې د اسرائیل د جنوب پر لور د اور بلونکو بالونونو د استولو او په غبرګون کې د اسرائیل هوایي بریدونه داسې مهال کیږي چې پرون په سلګونو اسرائیلي ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه یې خورول او د عربو ضد شعارونه یې ورکول په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې لاریون وکړ. دغه لاریون یا مارش هر کال په 1980 کال د ختیځ بیت المقدس د نیولو په مناسبت ترسره کیږي، خو دا ځلې چارواکو لاره له هغو سیمو چې مسلمانان پکې اوسي چپه کړې وه تر څو په سیمه کې د اخو ډب مخه ونیسي. فلسطینیان دغه مارش پارونکی بولي او فتح او حماس چې د فلسطینیانو دوه لوی سازمانونه دي، دا ورځې په غزه او د اسرائیل لخوا اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د قهر ورځ بللې ده. په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلي ملت پالو لخوا دغه مارش د اسرائیل نوي صدراعظم نفتالي بنت ته چې سخت دریځ ملت پال دی او درې ورځې مخکې د جون په 14 دنده پیل کړې لومړنۍ آزموینه وه. بینت له پخواني صدراعظم بنیامین نتنیاهو څخه چې 12 کاله په قدرت کې واک ترلاسه کړی، سره له دې چې د دې اندېښنې وې چې ښایي دغه مارش کړکېچ زیات کړي، خو ترسره کېدو ته یې بیا هم حکومت اجازه ورکړه. تېره میاشت د اسرائیل او حماس ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې په نتیجه کې په غزه کې 260 فلسطینیان او په اسرائیل کې 14 تنه ووژل شول.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دې ولایت کې د ګوزڼ مثبتې پیښې زیاتې کړي. په ننګرهار کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډس ووژل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. تفصیل په دې رپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزڼ یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د دو ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانی او سره رود ولسوالیو کې سیوی دي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ګزڼ یو پولیو له منځه وړلو پروګرام مسؤول میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټپه ودرېده او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګزڼ ضد واکسین د کمپاین ځنډېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده لاړ نه شئ.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې ښکلې او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوي شیان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشتوالی له کاروبار سره تور کړي. د دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې وو.
شل کلنه زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړې چې نور تعالی لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټواري لستون سره مخامخ کړي ده.
بس جامې ګنډل دي هر قسم هرې وو دا بل امبرلا مندا سينو او پنجابي هم دا مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بدوګان چارته ایس هر څه یو تجارت به تر لاسه راو.
دا یوازې زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او ښځې چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار ومومي. حاجرا له همدې ډلې د وایي
او خیاطي ډول او لاسي کارونه کوم دلته دا کومه چې ما ټوکلي نندارې ته مې راوړي دي او غواړم نو وی فلور ما دلته یان لستنای هر څه کې کوم، مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو. نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دلته یو مارکیټ جوړ شي زموږ لپاره، موږ ورته د خپل دا کوم لاسي کارونه خیاطي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي هڅې پیل کړي چې د ښځو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټور وي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
او دوی په ګټه باندې دا مارکیټ
په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغو ښځو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
ڈیموکریسی
نوائی استفداد لو کہ ڈیموکریسی نے
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوړی دولس نیمې بجې شوې. یو بار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پېښه کې دوې میرمنې او یو ماشوم وژل شوي او د همدې کورنۍ یوولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطیني سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. د امریکا په دوه ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچه لوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتومي موافقې په برخه کې له څرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د خبرونې پای ته. وسم د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو یو ویش قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوي و کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخه نیول بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاته 14 قاچاق کوونکي د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ راډیو ویل